ماشومان د روزل لپاره ایجاد شوی دی. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای پرې د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هماغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې، پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه یې نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یو مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیولی، دا یو اړخ. بل اړخ دا دی چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینې هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دی، د دوی زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې دي چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاوز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دوی شمېر څو دی؟ تاسو ګاونډیو وویل، د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی که دې شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې موسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کار وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چاله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپل وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړې، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې، نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 120 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطح باندې یو نوم لرلو، دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی، یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې؟ هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی ونیول.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کړو خپل پوهنتونونه؟ څه ډول کولای شو او دا باید څوک وکړي؟ بالاخره
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري. مونږ په معیار کې یو مفصل لیست لرو، په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زمونږ استاد په پوهنتون کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کم ده نو مسلین څنګه وپوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړې، پرمختګ کړې، په دې کې بشپړ معلومات نه لري، په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي، په هغه شکل باندې نه کیږي. وس یو وشتمه پیړی ده، موږ او تاسو باید پخوانی وختونه شاته.
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه پلان لري تاسو؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم. زه په شخصي پوهنتونونو باندې غږیږم. که چېرې لس مؤسسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو مؤسسه چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي، او سیستم یې د دوکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته، یو څوک په مؤسسه کې نشته د هغه خپل دوکانداری کوي، ولې فقط د مؤسسې والا تللی د هغې نه خپل فیس اخیستی، هغه په خپل دوکان کې ناست دی او سبا ده ته یو سند ورکول کیږي. دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان څه شی دی، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم، او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. په خپل ګورم چې کم یو د اصولو مطابق مخکزي او کم یو د اصولو په خلاف باندې مخکزي. زه به اول په دوه کټګوري تقسیموم، ښه به یوې خواته کوم، بد به د بل خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولی وی؟
متاسفانه چې نن شته دغه حقایق دي چې موږ او تاسو باید نن تسلیم کو. ما د مخه ویل چې زین داسې موسسه دي چې د ازیرو په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ول کله چې نږدې تلار شي سنف تلار شي هلته به لس کسان نستي دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تا نه سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم داده چې زه باید لاړ شم د دې باید مخنیوی وکړم اقلا سبا چې د دې ځان یو څوک فارغېږي نور نړۍ په خپل ځای پرې ده ستا ګاونډو هیوادو ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي یو پوښتنه ده کوي چې تا کوم مضمون لوستی دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم داده چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم دای ښه دای بد په بدو کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازی به وترل شي جناب رئیس دوه موضوع پښتوګونه نورې چې څنګه په څنګه مطرح کیږي هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي یو د بل سره فرق لري او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کیږي دا یوه موضوع بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو په همځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی او بل دا چې په خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي یعنی داسې واحد نصاب نشته دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لرئ
راځو اول د فیس باره کې په دې کې موږ او تاسو داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشي نیولی چې یوه مؤسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي بله مؤسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي
یعنی معیار پکې نه لرو خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو
په دې باندې هم موږ کار کوو ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې مؤسسې نوم واخلم نه غواړم چې نوم یې واخلم ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت له خوا نه دې ته 50 کسان معرفي کړي هغه بېوزله خلک بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې ولې دا په خپله یو سوالیه ده باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم په هلمند کې دوه درې مؤسسې فعالیت کوي یو مؤسسه په میاشت کې 40,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي ولې بله مؤسسه هغه په میاشت کې 15,000 حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه مؤسسه کې د فیس هم کم دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي مګر دلته زمونږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره د نصاب په باره کې کله چې یو مؤسسه نوي ایجادېږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي د دې یو مشخص نصاب مونږه د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو هلته یو مشخصه کمیټه د هغې ته په خپله کښېني په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان سره د دې چې نړۍ مخکې ځي باید زموږ نصاب همیشه نوی شي د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغه سیستم باندې جوړ شي ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي نیمګړتیاوې لري په دې کې شک نشته اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي ځکه داسې چې په افغانستان کې ایجاد شوي دا هم بیخي زیات دي د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضي پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد د دې اقتصاد به هم من کابل پوهنتون ته لیږو د کابل پوهنتون د مربوطه پوانځي له خوا چې کله ومنل شي تایید شي پس دغه نه به دغه نصاب پس کیږي.
بل یو روسي پښتنه هغه دا چې جناب کمغاسب هغه کسان چې خصوصي پوانتونونه وایي خصوصي د لوړ زده کړو ماسونه فارغيږي د دوی سند ویل کیږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوانتونونه دي. په دې برخه کې تاسو د بلان سره یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي درس وایي بل اخره دغه سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي فکر نه کوي چې دا جفاوی دغه محصل سره
هغه ډیپلوم چې دولتي پوانتون ته ورکول کیږي هغه خصوصي پوانتون ته هم ورکول کیږي. مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکول شي چې څوک چې د ډیپلوم ور دی هغه سړی ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې کله نور وضاحت ورکوم مثلا د یو موسینه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوی زه به ورزم د دې اسناد چې دلته کوم سره دي کوم په خپل موسسه کې دي دا به د نږدې نه سره نه به کوم دا سی باندې کوم چې هلته شل کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نورم ورپسې اضافه شوی دی غیر قانوني ډول باندې شامل شوی هغه به ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هغه ادوالته خصوصا هغه مسلین چې په خصوصي پوانتون کې فعلاً زده کړې کوي ان شاء الله په نږدې راتلونکي به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کوم وخت کور ودان
تاسو نه هم مننه.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ਕਪੀਰਾ